احمد شبریم د ازادي راډیو د شپږ بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه. مولوی عبدالکبیر د طالبانو د ریاست الوزرا نوی کفیل ټاکل شوی دی. د خبره د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند له اختر را وروسته په کندهار کې او د وی ناروغي په سبب استراحت کوي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان وي د اوبو د تامین لپاره سنجول شوي ګامونه اخیستي او د حقابي تر وصوله پورې به مخته ځي. مهرابيان د هلمند د اوبو تړون په اړه پرون یو بیان ورکړ. افغانستان بیا تل دا خبره کړې ده چې د پاچا محمد ظاهر شاه د وخت د اوبو تړون ترشمن دی او د هغه تړون له مخې ایران خپلې اوبه ترلاسه کوي. په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په جوزجان او سرپل ولایتونو کې د ټولنیزو سرچینو د نویو مرکزونو د جوړولو خبر ورکړ. دا مرکزونه کورنیو بې ځایه شویو راستنیدونکو او د هغوی کوربه بنسټونو ته د بشري مرستو او اړینو خدمتونو د رسیدو د یقیني کولو مسؤلیت لري. تر دې وړاندې یو شمېر بې ځایه شویو او له ګاونډیو هیوادونو راستنه شویو کسانو شکایت کاوه چې مرستې ورته نه رسیږي او پر ځای هغو خلکو ته مرستې ورکول کیږي چې مستحق نه دي. IOM تر دې مخکې دا اونۍ د ننګرهار په وچ تنګي سیمه کې هم تازه راستنو شویو خلکو ته د روغتیایي مرکزونو د جوړولو خبر ورکړی و. یو شمېر ایرانی مظاهره چان چې د دغه هیواد د رهبر علي خامنهي د بخښنې د فرمان په اساس خوشي شوي وو بیرته د قضایه قوې لخوا احضار شوي دي. دا کسان له جدي تورونو سره مخامخ دي. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څارنې یوې کمیټې په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې دا کسان تیره فبروري میاشت د یوه فرمان له مخې خوشي شوي وو خو اوس بیرته ورغوښتل شوي دي. د بشري حقونو مدافع ډلو په فبروري کې د خامنهي د بخښنې فرمان د مظاهره چانو په وړاندې د ایران د رژیم د ځپونکو اقداماتو په نسبت کم اهمیت بللی و. د کان د فلمونو شپږ اویایم نړیوال فیستیوال سیشن به ماښام پیل شو. سږ کال افغان فلم جوړونکی عتیق رحیمی هم د کان د فلمونو د فیستیوال د شوري هیئت غړی دی. د کان په فیستیوال کې لومړنی فلم جین دو بریو چننداری ته وړاندې شو. په دغه فلم کې مشهور امریکایي فلم ستوري جانی دیپ لوبیدلی. ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې طالبانو هغه اوازې رد کړې چې د دوی رئیس الوزرا برطرفه شوی. ایران یو ځل بیا ادعا کړې ده چې د هلمند اوبو حق دوی نه دی ترلاسه کړی. موضوع مو د اوبو د تنظیم له متخصص ډاکټر مایار سره شریکه کړې.
تر څو په کور دننه په ایران کې د عامه افکارو فشار واړوي او داسې وښیي چې په ایران کې دننه چې د اوبو ستونزه ډېره زیاته وي هغه د ګاونډیانو له کبله دي.
د افغانستان په درویشت ولایتونو کې د پولیو واکسین روان دی.
دا کمپاین به تر پنجشنبې پورې دامه لري. تر اوسه پورې خو په ډېر ښه توګه سره روان دی.
کونړ ته مخه کوو.
لونه روان دي او دا د کلیوالو د یو میلې او د خوښۍ ورځې دي.
شزه نیمه نړۍ پروګرام هم لرو.
ورځ تر بلې زه یو کتاب مطالعه کوا بالاخره تر څو پورې د دې په هیله باندې چې یو ورځ به د پانتون دروازه به خلاص شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
طالبانو هغه اوازې رد کړې چې د دوی رئیس الوزرا برطرفه شوی دی. خدای منلی چې په موقتی ډول د مولا محمد حسن اخوند په ځای د هغه مرستیال د صدارت چاري مخته وړي. د 2020 کال د اگست په 15مه چې کله طالبانو کابل ونیو څو نوې وروسته د مولا محمد حسن اخوند په مرشي نوې سرپرسته کابینه اعلان کړه. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د ناروغۍ په سبب د موقت وخت لپاره له چارو رخصتي اخیستی او پر خپل ځای د چارو د پرمخ وړلو لپاره خپل سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر معرفي کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دا خبره د سیشن بشپې ناوخته ازادي راډیو ته وکړه.
واقعیت امر یست کې محترم رئیس الوزرا د عید په قندهار رفته بودن.
اصلي خبره دا ده چې محترم رئیس الوزرا په اختر کې قندهار ته تللی او لکه ناروغ نو ځکه یې غوښتل چې د یوې مودې لپاره استراحت وکړي. په خپل کفالت خپل سیاسي مرستيال مولوي عبدالكبير د ریاست الوزراء د کفیل په توګه معرفي کړی دی. د لاندې مودې لپاره دی بیرته به کابل ته ستون شي. مخکې له دې رسنیو راپور ورکړی چې مولوي عبدالكبير د طالبانو د مشرتابه لخوا د ریاست الوزراء د سرپرست په توګه ټاکل شوی. مولوي کبیر د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء سیاسي مرستیال دی. د مولوي کبیر د دفتر د مطبوعاتو مشر محمد حسن اخیار افغان رسنیو له هغې ډلې پرواک آژانس ته تایید کړي چې د ملا محمد حسن اخوند د سختې ناروغۍ په سبب مولوي عبدالكبير د موقت وخت لپاره د ریاست الوزراء کفیل مقرر شوی. رسنیو راپور ورکړی چې د مولوي کبیر د مقررې په اړه د طالبانو د مشرتابه فرمان ټول وزارتونو ته لیږل شوی. طالبان د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل او د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرسته کابینه اعلان کړه. ملا حسن اخوند چې د طالبانو د بنسټګر او لومړني رهبر ملا محمد عمر اخوند له نږدې ملګرو دی په غونډه کې کم ښکاره کیږي او اکثر لیدنې د هغه مرستیالانو ملا عبدالغنی برادر، ملا عبدالسلام حنفي او ملا عبدالكبير کولې. ملا حسن اخوند د طالبانو له هغو رهبرانو یادیږي چې تر ډېره یې د خپل رهبر ملا هبت الله اخوندزاده د فرمانونو تطبیق څاره او په ګڼو مسایلو کې نرمښت ونه خود. د نجونو د تعلیم بندیز، د ښځو د کار بندیز او ګڼ نور محدودونکي اقدامات هغه مسایل وو چې د ملا حسن اخوند په مشرۍ د طالبانو د حکومت په پوره جدیت تطبیق کړل. مولوي کبیر چې تازه د رئیس الوزراء د کفیل په توګه ټاکل شوی د ګڼو بهرنیو او لویدیځو ډیپلوماتانو او استادیو سره لیدنې کوي. وروسته یې ځل همداسې شنبه هغه د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازې روزوا اوتنبایو سره ولیدل. د طالبانو حکومت په یو بیان کې ویلي چې مولوي کبیر له آغلي اوتنبایو سره لیدنه کې د طالبانو سره د نړۍ د تعامل او تفاهم غوښتنه کړې ده. مولوي کبیر د پکتیا اصلي اوسیدونکی دی او د طالبانو په پخوانۍ دوره کې هم د 2001 کال له اپریل تر نومبر پورې صدر اعظم پاتې شوی. د طالبانو د لومړي رژیم تر ړنګېدو وروسته د مشرتابه شورا او د مرکچی پلاوي غړی هم پاتې شوی دی.
په راپور کې مو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په وینا واورېدل چې ملا محمد حسن اخوند له اختر وروسته کندهار ته تللی او لږ ناروغ دی، نو په خپل ځای مولوي کبیر د موقت وخت په مخه رئیس الوزرا ټاکلی. ملا محمد حسن اخوند تیره جمعه په کندهار کې د قطر د سر اعظم محمد بن عبدالرحمن السانی په مشرۍ له پلاوي سره کتلی و.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ایرانی چارواکو ویلي د 1350 لمریز کال د هلمند اوبو تړون ترجمن دي، خو هغه تړون نه عملي کیږي. طالبان او تر دوی مخکې د جمهوریت د وخت چارواکو د ایران د ادعا بې بنسټه بللې ده. د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان ادعا کوي چې تیر کال له هلمند دوی ته یوازې 20 میلیونه متر مکعب اوبه ورغلې دي. صفي الله سنگزي او نور جزئیات.
د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان وایي د اوبو د تامین لپاره سنجول شوی ګامونه اخیستي او د حقابیت رسوله پورې به مختزي. مهرابيان د هلمند معاهده په اړه پرون یو بیان ورکړ. هغه ویلي د دې معاهده په اساس د ایران د حقابیت ترلاسه کولو لپاره ژمن دی او په دې برخه کې د خپل ولسمشر ځانګړې هدایت تعقیبوي. د ایران د انرژي د وزیر خبري ایرانی رسنیو او د انرژي وزارت سه شنبه وروسته تر هغه خبري کړې چې د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی همدا یک شنبه په دې اړه د کابینې په ځانګړي ناسته کې خبري وکړي. ابراهیم رئیسی د ایران د بهرنیو چارو او انرژي وزیرانو ته د کابینې په دې غونډه کې ویلي و چې له هلمند د ایران حقابه یو مهمه موضوع ده او باید په جدي توګه تعقیب شي. د ایران د انرژي وزیر د سیشمې پرزدا ادعا هم کړی چې د طالبانو دولت بشپړ تطبیق تجمن ده. اخو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استاذي حسن کاظمی قومي چې څو واره د حقابه د کمیدو په اړه شکایتونه کړي، د سیشمې پرز د ایران د دولتي ټلویزیون خپل دریز بیا تکرار کړ.
میزان آبی که از افغانستان وارد خاک
کومي او بچ افغانستان از مخاوري تر رسیدلی له 20 میلیون متر مکعب زیات نه وي. دا او هم څو واره چې په نوبتوار شکل او بخښ شوی مخترا ورسیدي. د او بو دغه اندازه له هغه سره زمکه او اسمان فرق لري چې په معاهده کې یادونه شوی. کاظمی قومي ادعا لري چې د هلمند معاهده په اساس باید دوی ته د کال 800 میلیون متر مکعب او بو ورکړل شي. د ایران د انرژي د وزیر علي اکبر مهرابيان د ورستي سرګندونو په تړاو چې طالبانو څه ډول ژمنې ورسره کړې یا ایران د خپل حقابې د ترلاسه کولو لپاره څه ډول سنجول شوی ګامونه اخیستي څه نه دی ویلي. خو مخکې د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت ویاند متی الله عابد رسنوی ته ویلی چې د ایران حقابه تضمین شوې ده.
موږ د 1155 هجری لمریز کال له تړون سره سم د هلمند سیند څخه د ایران د اسلامي جمهوریت حقابه ورکړې ده، او په آینده کې هم له تړون سره سم د دوی د حقابه ورکولو ته ژمن یو.
د هلمند یا هلمند د اوبو معاهده د 1155 کال په کاب میاشت یا 1903 میلادي کال کې د افغانستان د هغه وخت صدر اعظم موسی شفیق او د ایران د صدر اعظم امیر عباس هویدا ترمنځ لاسلیک شو. په دې معاهده کې راغلی چې افغانستان د ایران حقابې ته په پام د هلمند اوبو د هر ډول کارول صلاحیت لري. همدارنګه یادونه شوې چې په یو نورمال او لوبو ډک کال کې چې د هلمند سیندیزی حوضې اوبه 6.5 میلیارد متر مکعب ته رسیږي، ایران د 800 میلیون متر مکعب اوبو حقابه لري. حال دا چې په دې وروستیو کلونو کې د پرلپسې وچکالیو له امله نه یوازې د هلمند بلکې د افغانستان د اکثرو سیندیزو حوضو اوبه ډېرې کمې شوې. د افغانستان د مخ په ځوړ اقتصاد او روان ناورین یو لوی لامل پرلپسې وچکالی او د کرکېلو لپاره د اوبو کمښت هم یادیږي.
ایرانی چارواکی وای د اوبو د تامین لپاره سنجول شوی ګامونه اخیستي او له هلمند د حقابې تر وصوله پورې بل د هڅو په شان شي. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د کابینې په ځانګړي ناسته کې ویلي چې له هلمند د ایران حقابه یو مهمه موضوع ده او باید په جدي توګه تعقیب شي. صفی الله سنگزی د اوبو د مدیریت له کارپوه او د پانتون له استاد ډاکټر محمد عاصم مایار څخه په دې برخه کې وضاحت غوښتی دی چې آیا د ایرانی چارواکو دغو فشارونو ته به طالبان غاړه کیشلی؟
د ایران حکومت تقریبا هر کال دا ډول یو هڅه کوي او د هغو په ترڅ کې لوړ پوړو چارواکو ته دنده سپاري چې د هلمند سیند حقابه تعقیب کړي، خو په پای کې دوی ډېر څه نه ترلاسه کوي. یوازې دا کار د دې لپاره کوي تر څو په کور دننه په ایران کې د عامه افکارو فشار په ګاونډیانو ته واړوي او داسې وکړي چې په ایران کې دننه چې د اوبو ستونزې ډېرې زیاتې دي هغه د ګاونډیانو له کبله دي. که موږ حقیقت ته وګورو، د هلمند سیند حقابه د ایران 2% نه تر 15% نفوس پورې کسانو ته رسیږي او دا د ټول هیواد هغه اساسي ستونزې حل نه دی، خو برعکس حکومت داسې ښیي چې دا برخه ډېره اړینه ده. اما دا چې دا یو تکراري عمل دی ډېر د اندېښنې وړ نه دی، او دوی هڅه دا ده څو په افغان لوري هم څه ناڅه مطبوعاتي فشار وي نور کومه پایله نشي درلودای. هم له دې څخه علاوه ایران ته د هریرود سیند څخه هم اوبه بهیږي چې دوی رسما په مذاکراتو کې مطرح کوي، خو په دا ډول اعلاناتو کې چون هلمند معاهده شتون لري یوازې تمرکز مطبوعاتي په هغو باندې وي، اما په عمل کې او په اسونو کې دوی د نورو سیندونو څخه د اوبو غوښتونکي دي. که موږ ارقامو ته وګورو، سخت کال تر تیر کال اورښتونه ښه وو. د اوبو کچه چې ما نن هم وکتله تر تیرو کلونو لوړه اندازه شوې ده. نو په همدې ترتیب که موږ ورته وګورو، د کمال خان بند هم نه دی ډک شوی او د ګذرې جهیل ته هم سخت کال له پیل له اوبه نه دی اړول شوی. نو دا په دې معنی دی چې کوم اوبه دلته پخوا زیرمه کېدلې او یا هم ګذرې جهیل ته وختلې ده دوی ته ورپرېښودل شوي دي. خو برعکس د دې هم دوی دا ډول شکایتونه کوي. زما په اند د همدغه تعامل په ترڅ کې ایران افغان سفارت په تهران کې طالبانو ته وسپاره.
د 1993 کال د هلمند معاهده په اساس ایران وایي چې موږ تیر کال ډېرې کمې اوبه ترلاسه کړې. دوی وایي 8 میلیون متر مکعبه اوبه، حال دا چې دوی دا کوي چې باندې 800 میلیون مکعبه اوبه متر مکعبه اوبه باید ورکړل شي. اصل څومره اوبه باید ایران ترلاسه کړي؟ شرایط کوم یو دي؟
د اوبو دا ارقام چې د ایران سفیر مطرح کړي دي صحیح نه دی، ځکه په د هلمند معاهده مطابق چې کوم درې استیشنونه د اوبو د تحویلۍ ایراني اړخ ته په پام کې نیول شوي، ایران هڅه کوي د هغې له جوړولو ځان په شا کړي چې تر اوسه یې دا کار هم کړی دی. دې علت دا دی چې که چېرته اوبه بې اندازه کولو دوی ته ورشي، نو دوی بیا ادعا کوي چې دا اوبه لږ دي او دوی ته باید ډېرې اوبه ورکړل شي. پخوا جمهوریت کې فشار په وروستیو کلونو کې دا و چې تر څو دغه درې سټیشنونه جوړ شي، خو متاسفانه په دې باندې بریالي نه شول او تر اوسه پورې اوبه بدون د اندازې هلته تحویلیږي ایراني اړخ ته. که څه هم په بره او لاندې ځایو کې اندازه ګیري شته، خو دواړه شمیرې سره بیا متفاوتې دي. افغان لوری د ډېرو اوبو د 200 میلیون متر مکعب او بو د ورکړې مدعی د خو ایرانای اړخ بیا لکه څنګه چې سفیر ویلي ډیر لږه پیمانه کوي، اما وقت تر دغه چې د ایران سفیر ادا کړی ده تر دې ډیر لوړ دی، ځکه سږ کال د اوبو وضعیت تر تیر کال ښه و او همدارنګه د سټلایټ منظورونو کې ښکاري چې د ایران نیمچا تر اوسه اوبه لري، یعنی که موږ ورته وګورو د هغو دواړو اوبه د اوبو حجم تر دغې پیمانې ډیر لوړ دی او هغې ته بل لاره د اوبو نشته چې هغې ته ورشي، نو همدا یوه لاره ده او له دې څخه انکار غیر منطقي دی.
د محمد عاصم مایار نظر مو در سره شریک کړ، د په جرمني کې د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټر اخیستې ده.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د خبرونه په منځني صف دول شپږنی په ټوله افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي د شپږنیمو میلیونو افغان ماشومانو د پولیو واکسین شپه مخ روان دی. یونیسف روانه اونۍ په افغانستان کې د پولیو واکسین ورکول پیل کړل. افغانستان او پاکستان د نړۍ په مخ دوه یوازینی هیوادونه دي چې لا هم د پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي پکې نه ده محو شوي. جزئیات په دې راپور کې.
د یونیسف متخصصین وایي ډیره مهمه ده چې افغان ماشومان واکسین شي، ځکه لسګونه زره داسې ماشومان شته چې په ژوند یې واکسین نه دی ترلاسه کړی. د یونیسف افغانستان څانګې د پولیو د روان کمپاین پر مهال د ماشومانو د واکسین یو ویډیویي پیغام خپور کړی. په دې ویډیویي پیغام کې یوې افغانې روغتیا پالې چې یونیسف سره کار کوي د پولیو د اهمیت په اړه ویلي دا افغانستان لپاره د 2022 کال اداري ارقام ښیي چې 1,00,000 زیرو ډوز ماشومان دي، یعنی هیڅ واکسین شوی نه دي. په تیرو دریو کلونو کې افغانستان د پولیو، سرخکان او نورو ویروسي ناروغیو له څپو سره مخ دی. موږ باید واکسیناسیون دوامداره وساتو. د ماشومانو ژوند پورې تړلی دی. زموږ تمویلونکي او مرستندویان باید د ماشومانو د معافیت مسئلې ته لومړیتوب ورکړي. یونیسف وایي د شپږنیمو میلیونو تر پنځو کلونو کشر ماشومانو د پولیو یا ګوزان واکسین په درویشتو ولایتونو کې دوام لري. د یونیسف د واکسین د پروګرام د عامه اړیکو د برخې مسؤل سید کمال شاه ازادي راډیو ته بیګا د کمپاین د تطبیق په اړه وویل
د پولیو ناروغي په وړاندې کمپاین د هیواد په درویشتو ولایتونو کې دوام لري. موږ هڅه دا ده چې د دې کمپاین په ترڅ کې تر هر وروستي ماشوم پورې ورسیږو، تر څو د پولیو ناروغي کومې پیښې چې رامنځته شوې دي یا د وایرس خپرېدو خطر دی هغه مخنیوی وکړل سي او په ضمن کې د ماشومانو معافیت لوړ کړل سي، تر څو دوی د دې ناروغي تر اغېز لاندې رانشي. دا کمپاین به تر پنجشنبې پورې
افغانستان کې د شپږنیمو میلیونو تر پنځو کلونو کشر ماشومانو د پولیو واکسین وروسته تر هغه پیل شو چې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې په یوه اونۍ کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې. د پولیو یا د ماشومانو د ګذر اکثرې پیښې د افغانستان په ختیځو او جنوب لویدیځو سیمو کې تر سترګو شوي چې له پاکستان سره پراخې پولې لري. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي پکې په بشپړه توګه نه ده محو شوې او د ماشومانو ژوند ګواښي.
د کرکټ له ډګره دا مهم خبر لرو چې نن د زرغون جام پایلو بده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په نوښته زرغون جام په نوم پیل شوی یو ورسنۍ سیالۍ روسي پړاو ته ورسېده. د دې سیالیو پایلو بیته د پامیر لیجنډرز او میوند ډیفندرز لوبډلو لاره مونډلې ده. پایلو به نن د خوست په لوبغالي کې ترسره شي. د میوند په لوبډله کې د افغانستان د یو ورسنۍ اوټسلو په لوبډل مشر حشمت الله شهیدی، سمیع الله شینواری، نور علي ځتران او وفادار مومن په څیر نوموتي لوبغاړي لوب کوي. او د پامیر په لوبډله کې بیا د رحمت شاه زرمتی، محمد شاهزاد، ظاهر خان، ریاض حسن او ګلبری نایب په څیر مشهور لوبغاړي لوبیږي. د سپورت بل دا خبر لرو چې د هرات بایسکل ځغلونکي په یوولسو ورځو کې کابل ته رسیدلی دي. د افغانستان د هرات ولایت د بایسکل ځغلونې یو وکسي زړه تر یوولسو ورځني سفر وروسته کابل ته ورسېده. د افغانستان اولمپیک ملي کمیټه او سپورت ریاست د راپور پر بنسټ چې کابل ته تر رسیدو وروسته د یادو لوبغاړو تود هرکلی شوی دی. په دې راپور کې ویل شوی دی چې دغو لوبغاړو د افغانستان د مرکزي سړک ته جوړولو پیغام له ځان سره لیږداوه او دا یې دریم ځل دی چې د اوږد واټن سفر کوي. دغه لوبغاړي په پلان کې لري چې نن ننګرهار ولایت ته په بایسکلونو سفر وکړي او تر هغه وروسته بیرته خپل ولایت هرات ته ستنه شي. راپورونه مرکه او اوریدونکو، په افغانستان کې نړیوال د بشري ناورین خبره کوي. دا ناورین څومره چیزی دی؟ زما همکار محمد خاطر پردیس ته پوښتنه د مرکه په سر کې د اقتصادي چارو له کارپو آسرخش حافظی څخه کړی ده.
بشری ناورین په افغانستان کې پرته له چې دی راپور ورکی کورنه کې ټول خلکو ته معلوم دی، موږ ته معلوم دی چې افغانستان په ډېر بد اقتصادي حالت کې قرار لري. موږ کې یو مصنوعي اقتصاد شتون درلودلی بینګلی مرستو پر بنسټ انکشافي پروژې وي، او بیا د خارجي قواو شتون دلته ځینې خدمات خپل زموږ د مارکیټ څخه راخیستل، یو تعداد ځای د کار پیدا کېدل، او یو اندازه هم د دې غیر مستقیم مرستې هم خلکو ته رسیدل.
حافظي صاحب، د سره صلیب نړیوال فدراسیون یو تازه مورید کې ویلي دي چې د افغانستان درې دیرش ولایتونه له سخت بشري ناورین سره مخ دي. څه فکر کوي د دې ناورین د زیاتېدو اصلي عوامل په څه کې ویني؟
د سیاسي مشکلات تر څنګ نور مشکلات هم ورزیاتېږي. د مثال په توګه طبیعي حوادث دي، او د طبیعي حوادث پر بنسټ افغانستان کې مشکلات رامنځته شوي دي. ډېر زیات وچکالي ده، بیا سیلابونه راځي، بیا زلزلې وي. ټول سره چې یو ځای شي او بل د مرستندوی مرستې هم هغه کچه نه دي چې دا ټول مشکلات سره رفع کړي.
د دې حالت د کابو کېدو لپاره تاسو فکر کوئ کوم اقدامات دي چې باید ترسره شي؟
په اول سر کې باید یو مقتدر مشروع سیاسي بستر ورته شتون ولري، تر څو چې اقتصادي وده ممکن شي او پانګونه په افغانستان کې پیل شي. کله چې دا پانګونه په افغانستان کې نشي، او موږ د بین المللي اقتصاد یوه برخه ونه ګرځو، او د تحریم څخه نجات ونه مومو، او د غیر رسمي ادرس څخه خلاص نشو، دا اقتصادي وده لپاره امکانات ډېر لږ دي.
د اقتصادي چارو کارپو آسرخش حافظي،
مننه چې ازادي راډیو واورې.
دا ازادي راډیو د دې خبرونه په دې برخه کې به د نړیوالو چاپی خبرونو پاند راوړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. احمد تکل کتنه ورته کوي.
د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په یو مطلب کې په نوي ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې وروستۍ لانجو ته کتنه کړې. ورځپاڼه لیکي د پخواني ولسمشر اشرف غنی د ادارې د چارواکو ترمنځ د واک پر سر لانجه اوس د سفارتونو تر دروازو پورې هم رسیدلې ده. په نوي ډیلی کې د افغانستان د تیر پرزیدلې نظام سفیر فرید مامونزی د دوشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې سفارت طالبانو ته نه دی سپارل شوی. ښاغلی مامونزی وویل د سفارت یو کارکونکی قادر شاه هغه مهال چې دای په سفر تللی و غوښتل د سفارت واګي د طالبانو په استازیتوب په لاس کې واخلي، خو همکارانو یې پرې نه خوت. قادر شاه د جمهوري نظام پر مهال د ملي امنیت شورا ویاند و. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین آزادۍ رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي و چې قادر شاه په سفارت کې کار کاوه او دوی د شارج دفتر په توګه ټاکلای دی. انډیپندنت لیکي اوس مهال په څوارلسو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه د طالبانو د حکومت په لاس کې دي. په دې ډله کې قطر، ایران، چین، روسیا، پاکستان، ترکمنستان او نور هیوادونه شامل دي. د ورسپانې د لیکنې له مخې طالبان غواړي پر افغانستان له ولکې سره په یو وخت کې په نورو هیوادونو کې پر افغان سفارتونو ولکه هم پراخه کړي. امریکایي شیکاګو تریبیون ورسپانې لیکلي چې افغانستان یویشت میاشتې وروسته له دې چې وروستي امریکایي پوځیان ترې ووتل تر اوسه هم له بدمرغیو سره لاس ګریوان دی. ورسپانه د مطلب په دوام پوښتنه کوي چې څوک په افغانستان کې د دې وضعیت مسؤل و، څوک د افغانستان د امنیتي ځواکونو د له منځه تلو عامل و، او آیا د ولسمشر جو بایدن ادارې کولای شوای چې له افغانستانه د وتلو تر دې ښه عملیات ترسره کړي؟ د شیکاګو تریبیون په لیکنه کې د خوانځیو او پوهنتونونو د دروازو بندول وو، کې د ملګرو ملتونو په ګډون په نادولتي مؤسسو کې د خزو پر کار بندیز او په کور د هغو کې نولو، طالبان څنګه چې واړي هسه په افغانستان کې واک چلوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اپریل په 28مه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په هغه کې د افغان خزو پر وړاندې د طالبانو چلند وغند او د هغوی په پالیسۍ کې د بدلون غوښتنه وکړه.
د افغانستان په تودو سیمو کې د خنمو لاو پیل شوی او په همدې شپو ورځو کې بسکران د کال کړي خواري او زحمت ثمره ترلاسه کوي. لپخوا په زیاتو ځایونو کې دا دود دی چې څوک د لو لپاره اشر کوي او څوک ورته لوګري نیسي. کونړ ته مخه کوو. هلته د خنمو لاو
سره غرمه دا او د چا خبره چې د ووري سوزون کې المر څونی زیرا ټټ شبه خو به هم د څوکۍ ول سوالې اړوند کونړ سین سره نږدې څو تنو ځوانانو مټي را بډوهلي لسرونو څو ډول ټوټي تړلي لرونه پلاسونو کې نیولې او هر یو کوخخ کوي چې ل خپل ډلې یو قدم مخ کې شي او زیات غنم وريدي. ذاکرولاره تول بزګران غنم لو ته خوشاله دي. خپلوان او د کلی ځوانانو ته بلنه ورکوي څو غنم په وخت وری بي له تویدو او خرابېدوې وژغوري.
لونه روان دي او دا د کلیوالو د میلی او د خوخی ورزې دي چې راټولېږي او بل سره شرونه کوي او د بل سره لونه کوي راټول شي د میلی په شکل معنی د زمیدارو د کومه خواري چې دا هغه په دې شپو ورځو کې راټولوي او خپل عاید چې دا ترلاسه کوي.
د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر حاجی کامل خان وای د کونړ د یو شمیر زینو غنم او نور کښتونه غلې او زیاتو بارانونو زیانمن کړي خو د دوی ولسوالۍ ترې الله ساتلې او د غنمو حاصلات ته خوښ دي.
د څوکۍ ولسوالۍ کې د غنمو لو ګډ دي. خلک د سابقه په شکل خلکو سره اشاري لونه کوي. بعضي خلکو لوګري چولې دي. د څوکۍ حاصلات زمونږ د ولسوالۍ ماشالله ښه دي ځکه چې دلته غلې یا نور هپتونه نه دي شوي. د قانان ورته هم خوشاله دي. نو په الحال د پاره هو حالات ډیر ښه روان دي او اینده دیم بس الله رحم وکړي چې د خلکو د غدر مندونه او دا شیان ترشلې په شنه اسمان کې خلاص شي.
په کونړ کې چارواکي هم وایي د ولایت په تودو سیمو کې د غنمو لو پیل شبه. په وینای چې که څه هم غلې او ناروغي وي د غنمو شل سلنه کښت خراب کړي خو به هم هیله لري چې پاتې غنم ښه حاصل ورکړي. په یاد ولایت کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس پیر حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل
سکل په کونړ ولایت کې په 40000 هکتار ازمکه غنم کرل شوې دي چې د هغې جملې څخه شپږ زره 300 هکتار للمي ازمکه ده. په مجموعي ډول ترینا 4800 تنه غنم پلاس راځي او د طبي پیخو او امراضو له امله 60% ازمکه زیانمنه شوې ده.
په افغانستان کې له جګړو وړاندې به خلکو د لو پر مهال د پټو پر پولو ټیپونه یخي وو. د خوخي ور سندري به په کې اوریدلې او لوونه به په شو قوزو کول چیرته بچي لو له غزای به د ساز سرود غږ پورته کېده.
دا خبرونه په منځني سپد دولس شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په sajirado.com کې واوري. دا sajirado په انټرنیټ پانه کې دا غو راپورونو متن وسل شي چې دا sajirado لاري چلر ورټ ساعته خبري شي. دا خبرونه په دې برخه کې sajirado تاسو ته څوره رسیدلې پیغامونه
زه زابل ولایت شاجل ولسوالۍ سر پاړک کې مدل تر ردی سوي ته ډېر تاوانونه رسولې دي. دا خلک ډېر بدلې دي. باید مرستې ورسره وسي. ستاسو له لارې دا راستر لوړ پورو چارواکو پورې ورسو.
زه یو تن د کندهار پوهنتون محصل د انجینری پوهنځي محصل یم. د موږ یو غټ ستونزه ده. خدای دې وکړي ستاسو به دغه د موږ تر لوړ پوړو چارواکو او مسؤلینو ورسوي. دا کوم محصلین چې د کندهار پوهنتون په شاوخوا باندې په نږدې ساحه کې پراته دي له دغو سره پخکاره ظلم روان ده. یعنی یو اتاق و دیتا لدرو در اپانوی نیولی تر و نیمو در اپانوی حتی تر اتو در اپانوی پوری یو یو اتاق ده. دلتا دی دولتی لیلی نشتون او دی بدلاشا خو یاری ترو سوانه بیاسی اوس مکرر است آقا تقریبا دی یوی میاشتی نیمایی مصارفم دیو مسئل نیست را کولای.
پاش بچاو دیش تک کې شوې مخکې تر دې چې لند خبرونه تاسو